مسدود شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د هیواد په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي، او د ناټو عمومي منشي له ایران څخه غوښتي دي چې له پارونو او تشدد څخه لاس واخلي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څیړنو امر کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه په افغانستان او سیمه کې فرقه ای تشدد زیاتولی شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امریکا او ایران په روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څیړنو پایلې د ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ارګ وایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنجشیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي ورمش په د کابل په خیرخانی سیمه کې لغپلو 15 ملګرو سره وژل شو. نو موري د ولسمشرې په انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم لاتړ کړو. د دولت ساس ټیم لومړی مرسیال امر الله سالی ویل دي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څنګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرویستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو په زیاتو وژل شوي وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو مهم قومندان او وژل شوی، نو موري یو له هغو کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زاره، چاربولک او کشنده کې اخلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ای تشدد زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل دای باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په تاسیال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ورمه ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی، خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. سرمنشي ګوتیرش پرون په نیویار کې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت خطرناک وباله. زما پیغام ساده او روښانه دی. د ترینګلتیا زیاتول بند کړئ، له زغم څخه کار واخلئ، ډیالوګ بیرته شروع کړئ او نړیواله همکاري له سره پیل کړئ. ګوتیرش زیاته کړه چې د کړکیچ درنه بیه عادي وګړي پرې کوي. له دې مخکې د نړۍ نورو مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکیچن کړی دی. سلیمانی د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس ځواک قومندان و چې د جمعې ورځې په سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیبیا کې د یاغیانو ځواکونه وایي چې دوی د سرت ښار نیولی دی. له دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک بندري ښار پر لور د یاغي ځواکونو د چټک پرمختګ راپور ورکړی و. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګرو ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو د دوشنبې ورځې پر دې اعلان تبصره نه ده کړې. یاغیان په لیبیا کې د سرت ښار د نیولو ادعا په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملي تړون حکومت واکمن دی. د سرت ښار وروسته له هغه چې په 2016 کال کې داعش ډلې وسلوال ترې وایستل شول، د مرکزي حکومت ته د وفادارو ځواکونو په ولکه کې و. لیبیا له 2011 کال راهیسې چې د دې هیواد د اوږدې مودې واکمن معمر القذافي لواکه لری شو د تراو تریخوالی او کورنی اخوډاب شاهده ده. د مهال د شمالي افریقا په دې هیواد کې دوه رقیبې ادارې واکمنې دي چې یوه په ترابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ کوونکی حکومت او بله اداره هم په ختیځ ښار توبروک کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د یاغي جنرال په ولکه کې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي. نجیب اقا فهیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال پر ژمنیو وسایلو ځانونه سنبال کړي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د سختې واورې او طوفان له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. د موضوع په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دایکندي د ولایتي شورا رئیس هاشم رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنجشنبې د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په کلیو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. دا نو مولوی په وینا کې حکومت پر وخت لارو د پرانستو لپاره اقدام ونه کړی د وسنوي ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي.
قریه‌های کوچیک و خردی که حتی عطا قدون سوالی وصل نیست.
شیما رستمیان وای والی کلی حتی لول سوالی و سر تلیل ندی. دا خو خار ندی. عجیب و غریبی داری او لپیچو موده که لارشتا. خلق پتنگ دی. لبدا مرغا چی حکومت یوازی کوتلو نپا پام کنی ولی. آن تر کناخ کوتل پوری دا ول سوالی لاری تا پام نده شوی چی دو ورزی تلیل و. پرونی یوا حمله مرمن تر عمومی سرک پرو گوی انتقال کرده. طبیب پی خوتا دا رسیدن پچارو که دا دولت وزیر نجیب آقا فهیم منی چې ورستوی واورو تر ډیره په لرې غرنیو کلو او بانډو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. ښاغلی فهیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د تړلو لارو پرانستل به له نن یعنې سې شنبې څخه بیرته پیل شي.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهیم وای په غور، بامیان او دایکندی کې د سینیو لری پرتو سیمو لارې تړلې. د سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافې هوا اټکل شوی دی او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانستو لپاره ګمارل شوی یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لری پرتو سیمو کې د لارو موانع لرې کړي او لارې پرانستي. طبیب پی خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګه زیاته کړه چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو ښویېدنو په څیر د داسې لویو پیښو رپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولی وي. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینا یې سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې ښویېدنې خطر شته.
خطر برفکوچ
د وای د سالنګ پر لوی لارو د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په شمنۍ وسایلو سنبال وي. خلک دې له ټولنیز شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعات او تعجدي پاملرنه وکړي.
جوی بنا نشد میرسه توجه کنن.
خاغلی فهیم ویل عمومی لاری چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانیسته دي. د ژمي په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی، خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوی په افغانستان کې سږ کال نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ماموریت پای ته رسیدو په اړه لیکلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل سفیر بس په افغانستان کې د خپل دوه کلن ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له دې هیواده ځي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جان بس په داسې حال کې خپل هیواد ته روان سو چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. هغه موافقه چې په نتیجه کې به یې ښایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې به یې د طالبانو تاوتریخوالی کمسی. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو لورو تیره میاشت په خبرو کې موقت اوربند ته نږدې سوي وو او له دې سره چې طالبانو دا خبر رد کړ تر اوسه معلومه نه ده چې ولې دا اعلان له پامه وغورځول سو. نیویورک ټایمز لیکلي چې راس ویلسن به د امریکا د سفارت د سرپرست په توګه کابل ته روان سي او هلته به د امریکا د نوي سفیر تر معرفي کېدو پورې دنده پر مخ یوسي. د دی هیل خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان موږ ته د ایران په اړه 15 درسونه راشي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایراني لوړپوړي نظامي چارواکي تر وجل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په منځني ختیځ کې 3.5 زره اضافي سرتیري ګماري. د خلکو بحثونه باید د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي پر راپورونو راوڅرخي. مقاله د هغو 5 مواردو سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان له جګړې ټول درس واخلي او د مقالې په لومړۍ برخه کې راغلي چې اسامه بن لادن اصلي ګټونکی دی. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور له قوله لیکي چې وایي د سپینې ماڼۍ پخوانی کارکوونکي په 2015 کال کې ویلي وروسته له هغه چې اوسامه بن لادن ووژل سو شایي په خپل قبر کې پر دې خبره ډیر خندلی وي چې امریکا په افغانستان کې څومره ډیر پیسې ولګولې. همداراز په 2015 کال کې د بن لادن له زوی عمر سره د رولینګ سټون مجلې مرکې ته هم اشاره سوې ده. په دې مرکې کې د مقالې په وینا عمر بن لادن ویلي چې پلار یې غوښتل امریکا افغانستان ته ولاړ سي او هلته دومره پیسې خرڅ کړي چې اقتصادي سقوط کړي. مقاله د دوهم مورد یادونه کوي چې امریکایان نه پوهېدل ولې ځواکونه افغانستان ته ځي. دی هیل په دریم مورد کې لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې دولت جوړونه بند کړي. په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې تر 2005 کال اداري فساد دومره ډیر سوی و چې پخوانی امریکایي سفیر راین کراکر ویلی و چې مخنیوی ناممکن ښکاري. مقاله د واشنگتن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي چې امریکا د مرستو د ادارې یا یو اس ایډ د یو چارواکي له قوله ویلي د افغانستان په یو کوچنی ولسوالۍ کې چې خټین کورونه درلودل هر ورځ د 2 میلیونه ډالرو د ویشلو هڅه کېده. د مقالې په لیکنه څلورم ټکی دا یاد سوی چې تاریخ بیرته راڅرخي او مقاله په پنځم ټکی پای ته رسیږي چې وایي وخت را رسېدلی دا لیونتوب د تل لپاره پای ته ورسیږي. په افغانستان کې امریکا 2 تریلیونه ډالر مصرف کړي دي.
قدر منور دن کو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ ایران ته خبرداری ورکړی چې له نور تشدد او پراونو لاس واخلي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترینګلتیا زیاته کړې ده. د موضوع تفصیل اجمل انت او روی.
د دوشنبه په ورځ د ناتو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناتو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناتو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وشلو ترشا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه بریچ چې پکې د قدس واک د مشر قاسم سلیمانی په شمول لس کسان ووجل شول د امریکا پریکړه و خو زیاته کړی چې د ناتو نور غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بی ثباته کوونکو فعالیتونو پاړه لوګدې مودي راهیسی خپل اندېخنې تکرار کړي.
This is a US decision. It is not a decision taken.
یان سلطنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه و. دا پریکړه د ناتو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه و. په د ناتو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بی ثباته کوونکو فعالیتونو پاړه اندېخمن دي. ایران د بیلا بیلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او موږ د هغه ورستوي بریدونو پاړه ډیر اندېخمن وو چې موږ په سعودي عربستان کې د انرژي پر ملکی تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ په دهچا په ګټه نیوي نو ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنگیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کچیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسون مشر اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمول لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ ویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلې. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدر اعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور آزمایي ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیري لري.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله دی وی بلې غنې پاوري دو ساسه هر کله کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
معزز قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې ل کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصول خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده، ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې، تر بخاري شاوخوا تاوسو، پونه سوچې لوګي لکم ځای وځي،
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکه ګوت اکدما شورا لری رانا لارشا، شورا لری رانا لارشا، شورا تا می زړه وبکړ، شورا ما یوازې پریک ده، شورا ای شورا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ، که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمایي پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا داده چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکوت. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکانی ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال وو. دا فلم چې عشق و دوستی نومېده، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی وو. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی له دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوري ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړي او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنۍ جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوري سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هواده بهار هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونو فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تم کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلي. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک اوس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
پخوا به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو ته راتلل، حتی کورنۍ. خو اوس دغه فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو په راوتلو سره پیکه شوی.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیشو کلونو را پدې خوا چې د فلمونو لوبغاړي پات شوی او حمید پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت وو. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاري ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایي فلمونه ګورم.
نن د ډسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د نخنی ورده نو بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لاسې ما پام لرنه. خو افغان فلم پراتونکو کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کې دوه سره بيد افغان سینما وضعیت ښه شي.
د افغانستان
به سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دولسه جوړاند هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمین په ګډون 15 سلويخ سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې درويشته په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمینه کابل کې یوازې د سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو څو کلونو جګړو کې د یو شمیر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمیر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي دارو بدل شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وی خلکو د تاړ کړه د چې د خپل پلار پرنګ سندري وی دی وی چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخلی خان قرباغي په کورنۍ کې د د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وی. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه بلکې د هغه د قبر تر څنګ د پکور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زامن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو دې پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وای چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال او مسیل احسان الله احسان وای ځکه دا غشتنی ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغې کټ مټ خان قرباغي ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغي ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغي ته ورته دي، بلکې د خان قرباغي د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلي خان قرباغي ټپو یو بېل انداز لرل، سندرې یې بېلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یوه ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي پېغله خولې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغي ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي د په هماغه ډول باندې ویلې دي، بیخي ورته ورته ده او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د ده خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغي چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینجری کسان یې سندرې په شاو کوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغي وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه ونه پر مشران یعنی سپینګری ما ول دل چې غوی زړل شاید دی خان کر باغې دی وخت کومه خاطره به ور پیا چوي او یا به یعنی دا تفکیک بالکل څوک نسی کولای سي دا وس خان کر باغې د چوکې ونه ویني او کدی غوزوی
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړی وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د 18 کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمیر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي. خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي. اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي.
نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري، د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل او هر پروګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نشي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرومرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول، لکه په نور ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خو داسې دی چې دلته چا لکه ستاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلی، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوالم هاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هر لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هر لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي، او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکري او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي، ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي. البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو، دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي، او موږ ته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه د خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي،
مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا، دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبکم ته ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي، خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. په کار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني، او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی سن په یو پرانستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواره یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې غنې لیکنې او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکی کورسونو استاد هم دی، او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي رادیو د مشال سانګې خبریال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړي.
فنکار
شنواره صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلي دي، د دې اساس مقصد څه و؟
زه چې کله نوې د مسلک ته راغلم، نو سره د چې زما خپلم هغه ژورنالیستیکه پوهه لومړني حالت کې و، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې آثار نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطحې په لوړولو کې مرسته وکړي، هغوی سره د عملي کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسول، او تر څنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر نو لټه چې مونږ کوله په کابل کې، په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثر نه موندل کېدل. که موندل کېده، مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ. ما ول راځه ول ځان وازمه که زه د خپل ځان نه شروع کوم، نور به مو هڅیږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مونږ کړی.
اولنی کتاب چې تاسو وژباړلو هغه څه؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب و چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد و، او ډېر نړیوال شهرت یې هم درلوده. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکلی و، ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړه او پښتو ته مې راوژباړ. سره دی چې ما دې نه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وې، خو په کتابي بڼه باندې دا زما لومړۍ هڅه وه، او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه، او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي، او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه. چې د دې لومړني کتاب تقریبا هغه تکمیل و، د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و، دا ما ترجمه کړه د فارسي نه، ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې معنی شوې وې ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې، هغه تمیم ډیر پام وکړ. هغه ژبه چې سکتګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو او استادانو لوستي او د غلمړنی په نسبت باندې خې ارزول یو،
بیا خو بخامه تاسو ته داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکړي. بیا مو نور کتابونه هم ژباړل.
هو، ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکړي، دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره د چیز کتاب باندې نظر مور کړو. ما ته لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړي، حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي او مندلې دي، ما عملی صحنه کې منو لیدلې ما چې تلوستم نو نو هغه مال لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چیز ما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي او لیک لیکلو هغه زه ډیر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کول او حوصله م راکړه نو بیا هغه نورسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لند لیکنه و رسنیو د لپاره لند لیکنه چې هغه نه یوازې د رسنیو د لپاره و بلکې مقاله لیکنه هغه لارې چارې پکې څنګه کولای شو لند مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډیر وګدا وینا نه لند یې خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډیر زر راغ شو ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډیر زو هڅولم ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و نو هغه ما ته نورم د کار حوصله لا کړو زی ډیر و هڅولم کتاب ډیر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډیر واخ واخ کوي خسته بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پوخا او شاکی کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړل
ډیر خو ما هم د نظر تیر کړی دي بلکې ګټه مې ترې نه اخیستې ده هغه چا چې نوی ژورنالیستان شوی یو ستا کتابونه لوستي داسې صدر ته چاویلې دي چې هغه ترې نه مستفید شوی لکه څنګه چې تیزه مستفید يم
یو مانوي ګټه چې ما کړې ده ما د کتابونه د سود لپاره نه دي چاپ کړی چې ځتی ګټه وکم چا چې چاپ کړیم دي هغه ته ما د سکم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته د پکی ګټه راکی ما د خپل شخصي لګښت نه د کتابونه خوست پونتون ته استولې دي د مزار پونتون ته میستولې دي د قندار پونتون ته میستولې دي کابل پونتون ته میستولې ننګرهار پونتون ته میستولې آل تر دې کتابونو ډیر هغه استقبال شوی د هغه چې ژورنالیزم پونځي کې محصلین دي حتی ځنی په کریکولم کې شامل شوی کتابونه دي په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پونځي او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوی دي هغه کې هم د کتابونو نه استفاده شوی د پر چرونه تنه جوړ شوی دی عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی دی نو ډیر ماته ټلیفون نه کیږي چر د پلان کې کتاب تاسو راکړې ده که تاسو را ماته دا نه راکا او کني ماته آدرس راکا نو دا په خپل ماته دا خي چې د دې کتابونو ملوال شته خلکو هضم کړی دی او خلکو منلې دي او استفادې ور شوی دی
شنوار صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباري
ما هله دارا چې زه وکولای شم اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځنې کتابونه چې ما مونډلي را سره دي هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لک تر لګه د ټولنې راتلونکي نسل هغه نه استفاده وکړي
د ټولنیز سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو نو وبو وایو چې باریالې لند کیسه هغه د چي د لوستونکو یا اوریدونکو په فکر مثبت چونډاره ولګوي د زرپانې په ننانې پانه کې یو ځل بیا د خاغلی اجمل پسرلی لند کیسه تیار زموږ همکار فریباز اهیر راوروي
زرپانا لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې تر بخاري شاوخوا تاوسو پونه سوچي لوګی لکم ځای وځي کړکۍ پرانسته لالری د ډزو ژغ راته زوی تر سترګو سو چې پاس کری جامو کې لکور رہی وو خو پایلمن کې دی توبه یې وېسته د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته ګوتې تیر کړې لکه لوګی چې ترې لری کوي د کړکۍ لږی د پخې په څیر یو شی لاندې ولوېد ورته کښېناست شین مچ و یخ وهلی و مچ یې له وزره ونیو د بخارۍ خوله یې بیرته کړه لوګي ته یې سترګې سره ورغلې مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله پرله پسې ډزې سوې پټو یې په اوښو سم کړ کوټه سړه سوې وه لوګی هم لاسم نه ووتلی د راډیو ستنې وګرځوله راوګرځوله وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتی جګړه روانه ده د وایان شغ ورک شو د موجونو غرجا سو ستا ستنې واړوله راواړوله. برېښنا قطع سوه، تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو. ډزې ورو ورو کمیدې، بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله، سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
ایزهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ایزهار خوشحال له خولې یو ډکلمه شوې نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژونده ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده اور دې راوړیږي ژونده ورک را نه سکون دې ژونده خیر دې جواب راکړه ژوند کوم خوا می بیای ژوند ولی مرورې ژوند هی ژوند ولی مرورې شیر ولی رانه لاړې شیر راشه بیا تنهایم شیر بیا قلم پلاسیم شیر بیا پانش کی دلی شیر بیا لزان خفرم شیر بیا لزان خفیم شیر بیا زان زوراوما شیر بیا زان جڑاوما شیر بیا زان قتلاوما شیر اے شیر بیا ځان قتلاوما خوبا ته هم را نه تختې اے خوبا ته هم را نه تختې خوبا تا پسې خفه یم خوبا سترګې مې تا غواړي خوبا چیرې راغه کړه خوبا یو وارې خو راشه خوبا لاس دې لاس کې راکړه خوبا زان سره می بوزا خوبا زان سره می بوزا خوبا لک خو می آرام کړه خوبا هی خوبا درد یو تر سره ای درد ای درد درد یو تر سره ای درد تم انډیواله درد ته ډیر وفادارې دردا ستا یاری درنا دا دردا ستا یاری درنا دا دردا خده را سره دردا ای دردا اوف اوف شور دے شور دے آه داتس دی شورا وکی گوت ایک دما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تام زڑو بکڑ شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجوندون ده مرو داسلی ونتوب ده مرو دا څنګه تنهایی ده
مرو دا څنګه فاصله دی مرو دا څنګه یاران دی مرو چیرې چې نه یې مرو یو وارې غږ وکړه مرو تا پسې در ورک شوم ای مرو تا پسې در ورک شوم مرو چیرې را درومه مرو ژوند لمې سا ورکړه مرو ای مرو مړاوی کوټې واخله مرو غم رازنی کم کړه مرو درد رازنی واخله مرو بیا مې ځان کې ورک کړه مرو فیک دې راته واخله مرو کومې خوله کې سا کړه اے مرو آہ مرو